السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم د طاهر روشان په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت وروسته له هغه چې د انس حقانی په شمول درې طالب مشران له بند خوشی شوي دي ویلي چې دوی دغه کار د خلکو د غوښتنو په خلاف کړی خو د سولې لپاره لا تر دې هم ډېر لویو اقداماتو ته چمتووالی لري. په دې اړه راپور لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 50 نورو ولایتونو کې به تر دوه ورځو پورې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. نور مسایل هم لرو خو لمړی له معمول سره سم د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان حکومت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د دریو مهمو غړو تبادله د حکومت له زړهورتیا ډک تصمیم وباله. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ الوتنې پیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې عکسونه او نور معلومات ورولېږي. د افغانستان حکومت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د دریو مهمو غړو تبادله د حکومت له زړهورتیا ډک تصمیم وباله. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې ولسمشر د جنگ د بندېدو په خاطر دغه اقدام وکړ.
دا واقعا زړور تصمیم و چې د خلکو د غوښتنې پر خلاف و او خلک ورباندې خوشنو. خو ولسمشر د جګړې د بندېدو او د سولې د راتګ لپاره دغه لوی هوډ وکړ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر یوشتمه د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د ازادۍ په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وځنډېده خو تیره دوشنبه دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبر تایید کړ. دغه دوه استادان د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې تښتول سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي نانسی ایزو جکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت ورترغاړې دی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي. هغې په هغه کانفرنس کې چې په افغانستان کې د هندوستان پر رول متمرکز و ویلي موږ به په افغانستان کې د یوې باعزته لاسته راوړنې لپاره د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو چې د افغانستان پر راتلونکي زموږ پانګونه خوندي کوي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ملاتړ کې فعال رول لوبولی دی. دغه هیواد د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د جوړولو ترڅنګ په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان پر بیا رغونې 3 میلیارد ډالره لګولي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او د ازبکستان د تاشکند ترمنځ الوتنې پیل سي. د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلند ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک د هغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده. قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وړاندوینه داده چې د ازبکستان په ګډون د سیمې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې فوق العاده اغیزناک رول ولري.
د شغلی رحیمی په خبره د مزار شریف او تاشکند ترمنځ د الوتنو د پیل لپاره موافقه د روانې اونۍ په لومړیو کې لاسلیک شوې ده. ل څرګنده نه ده چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به دغه الوتنې کله پیلېږي او په اونۍ کې به څو الوتنې وي. د محل کامیر هوایي شرکت د کابل او تاشکند ترمنځ په اونۍ کې دوی الوتنې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې عکسونه او نور معلومات دغه وزارت ته ورولېږي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کېږي چې ایران کرار کرار د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي کمه کړې ده. مایک پومپیو پرون په انګریزي او فارسي ژبو په یوه ټویټ کې ویلي امریکا به د اعتراض کوونکو ځورونه ښکاره او وغندي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د انټرنیټ خدمات تر بشپړې پرچاوۍ وروسته د دغه هیواد په ځینو برخو کې بیرته یاده سوي دي. دغه پرچاوي د دې سبب سوي و څو د ایران په شاوخوا سلو شهرونو او ښارګوټو کې د خبرو سویو خونړیو اعتراضونو روڼ تصویر خلکو ته وړاندې نسي. تېره جمعه اعتراضونه وروسته له هغې پیل سول چې حکومت د پټرول پر رانیولو سهمیه ولګوله او په دې برخه کې د حکومت د سبسایډي د ختمولو اعلان وکړ. د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله د نړۍ په سطحه ایران غندل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی له روسیې سره پوځي موافقه لکبله پر ترکیه او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکی خبرداری ورکړ کړه امریکا دغه متحدان له خپلو پلانونو ترشانې سي شای له بندیزونو سره مخامخ سي. دغه چارواکی چې د نوم نشور په شرط خبرې کولې پرون ویل کان قره غوړی له واشنگتن سره اړیکې شي سي په کار ده. د روسیې د اس 400 ډوله هوایی مدافع د دستګاه له شرط څخه ځان بیغمه کړي. ترکیه چې له روسیې سره دغه دستګاه رانیولې ترکیه ته انتقال پیل شوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پرزو لومړی بسته په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله یې امریکا ترکیې ته د امریکا سخت اف 15 ډوله جنګي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام وځنډوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړې چې امریکا له مصر سره هم کار کوي چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت له خپل هغه تړون څخه تر شا سي چې له مخې غواړي تر شلو زیاتې اس یو 15 ډوله جنګي جټ الوتکې له روسیې رانیسي. او د نړۍ په سطح له سپورټ سره د تنکیو زلمیانو علاقمندي کمه سوې ده چې یو علت یې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د معلوماتو پر اساس هغه زلمیان چې له 11 تر 18 کلونو عمرونه لري له سپورټ او فزیکي فعالیتونو سره لږ علاقه شي. د سازمان په حواله د نړۍ په هرو 500 زلمیانو کې یوازې یو یې له سپورټ سره مینه لري. خود روغتیا نړیوال سازمان تازه ارقام په 1.6 هیوادونو کې له 1.6 میلیون زلمیانو سره د پښتنو له مخې برابر سوي دي. جنوبي کوریا د فهرست په سر کې راغلی چې په سولو کې 94 زلمیان په سپورټ کې له سپورټ سره لیوالتیا نه لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی.
مردم خوش نبوده از تصمیم، اما ما به خاطر یک قطع جنگ، به خاطر آوردن صلح، رئیس جمهور تصمیم بزرگ اتخاذ کرد.
دا وروسته له هغه چې افغان حکومت د حقانی ډلې یو مشر انس حقانی او دوه نور طالب بندیان د باګرام له زندانه خوشی کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 500 نورو ولایتونو کې به هم د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به شپږ ولایتونو کې بیا شمیرنه بشپړه شوې وي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د هماره چې متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د چین په لوی ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهاله اقتصادي ګواښونو سره مخ شي. د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. ازادي رادیو ته غواګیست. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې راځو لمړی مطلب ته. افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دریو طالب بندیانو د ازادېدو په اړه پریکړه د ده په خبره د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار و. د نوموړي په خبره د انس حقاني او دوه نورو طالب بندیانو ازادېدل د سولې د پروسې پر پایلو ښه اغېز لرلی شي. په دې اړه باندې خاطر پردیس له کابله له موږ سره نور جزئیات شریکوي. د ازادي رادیو خبریال خاطر پردیس له کابله په دې اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکوي. مسله اصل کې دا چې د افغانستان حکومت وروسته له هغه چې د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی او د دې ډلې دوه نور مشران چې د طالبانو د ډلې مشران هم وو د باګرام له زندانه خوشی کړل. امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خاطر د افغان حکومت له دغې پریکړې هرکلی کړی دی. خاطر پردیس له کابل له موږ سره جزئیات شریکوي. موږ هڅه کوو چې له کابل سره تماس ونیسو او په دې اړه باندې بل هغوی نه نور جزئیات راواخلو. بلې پردیس، زما غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
سلامونه تاسو د ستانګزای صاحب او سلامونه ټولو اوریدونکو ته بلې څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای د دریو طالب بندیان والا د دل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا کته هم د خبره د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار او خو د سولې د ټینګښت لپاره سخت خو په عین وخت کې یو شجاعانه اقدام و. ښاغلی صدیقی د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناست په ترڅ کې خبریالانو ته وویل د دریو طالب بندیانو آزادېدل د سولې د روسي پر پایلو مثبت اغیز پر خوده شي. هغه ویل
یعنی واقعا یک تصمیم شجاعانه بود که برخلاف خواسته.
هغه وی رښتیا هم چې دا یو ډیر شجاعانه پریکړه و خو د افغانستان د خلکو د غوښتنو خلاف. خلک له دې پریکړې راضي نه وو خو د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ولسمشر دغه پریکړه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دریو طالب بندیانو له خوشې کېدو وروسته تېر اونۍ د سې شنبې په ورځ طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه برمته کړي استادان هم آزاد کړل. طالبانو همدارنګه د خپلو دریو بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې لس افغان سرتیري هم د هلمند په ولایت کې له بند آزاد کړي دي. که څه هم طالبانو دغه تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ ګڼي خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تېره ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوې ټلیفوني مکالمې کې د افغانستان له جمهور رئیس څخه په دې برخه کې مننه کړې ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی په اړه داسې وایي سمونږ لپاره لومړی توپ دی او افغان حکومت د دې سولې لپاره هر ډول سخت پریکړې ته چمتو دی او دا یې هم ثابته کړې ده چې د امریکا جمهور رئیس هم په دې تاړه مننه کړې. افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو د سولې د خبرو په پیل لپاره د امریکایانو وطن له افغانستان څخه خپل اساسي شرط یاد کړی دی. بلستانې فیصد
ډیره مننه کوم خاطر پردیس له کابل له موږ سره خبرې کولې. افغان حکومت نن وروسته له هغه چې څو ورځې مخکې انس اخانی او څو نور دوه نور طالب مشران له بنده خوشی شول نن بیا په دې اړه څرګندونې کړې. د حکومت ویاند ویل چې دغه کار د خلکو د تمو خلاف و خو دوی دغه کار د سولې په خاطر کړی دی او ان نور لوی اقدامات ته هم چمتووالی لري. انس اخانی چې د سراج چې د حقانی شبکې یو لوړپوړی غړی و افغان حکومت سره لڅو کلونو بندي وو او د یو دوه نور طالب مشران د افغان حکومت لخوا خوش شول او افغان حکومت ویلي چې د سولې د هڅو او د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره دغه کار کړی او د سولې او خیر ښېګڼي د سولې په خاطر دغه کار کړی. د امریکا هم له دغه اقدامه د سولې په خاطر باندې هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو کارپو نجیب ننګیال هم دغه شیبه د ټلیفون په کرخه له موږ سره خبرې کوي. ننګیال صاحب ستړي مشه مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. افغان حکومت خو انس حقانی او دوه نور طالب چارواکي د سولې د خبرو په خاطر باندې خوشی کړل. دی حکومت په خبره دی یو ښه نیت په خاطر باندې امریکا هم دغه کار د سولې په خاطر هرکلی کړی دی. په څومره وخت کې به د دغه کار د خو اغیزو تم افغانان وشي کړی؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زما په فکر باندې حکومت واقعا یو سخته پریکړه وکړه. هغه پریکړه چې په کور دننه هم خلک هم سیاسي هم په حکومت دننه مخالفتونه موجود ول او مخکاري داسې د وروستیو خبرو نه د ولسمشر ټرمپ او د ولسمشر غني ترمنځ چې دا واري د طالبانو د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ د سولې پروسې په اړه یو څه همغږي رامنځته شوې او دا به د طالبانو لپاره یو سخت وخت وسیږي ځکه په تر دې وروسته معلومیږي دا چې د سولې په پروسه کې به طالبان ته یو ننګونکی صحنه وسیږي چې هغوی باید خپل تعهدات د سولې پروسې لپاره هغه ښکاره کړی شي. د افغانستان حکومت د انس اخانی په خوشي کولو سره یو نهایت سخته پرېکړه وه. دا وښودله چې سولې ته تعهد لري او سوله د سولې پروسه د افغانستان د حکومت د شمولیت پرته نشي کېدلی. څنګه چې د انس اخانی خوشي کېدل د افغانستان د حکومت له رضایت پرته ناممکنه وو تر هغې پورې چې د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته دا قناعت ورکړل او یو معروفي خبرې ترمنځ تقریبا یو نیم میاشت په دې اړه بحثونه وشول نو دا پروسه کامیابه شوه. کټ مټ د سولې د پروسې نور پړاوونه دي که د افغانستان حکومت پکې داخل اوسېږي شامل اوسېږي معنا نتیجه ورکوي او که دا نه اوسېږي تېر یو نیم کال وښودله چې نتیجه نه شي ورکولی او دغسې یو حالت چې کله د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت یو بل سره همکاري کوي نو د یو ټاف ټایم به د طالبانو مشرانو ته پاره ورکی چې هغه سولې کې
مننه
او دا څنګه ښکار کوي.
خغای ننګیال د طالبانو ویان تازه یو خبری اژانس ته ویلي دي چې دوی د امریکا په وټل سره لټول افغانانو سره خبري کوي، یعنی هغه دایمي دریس چې دوی درلودای نو د انسخانی د خوشکولو پاړه باندې دوی تر اوسه ولې کوم عملی ګام نه دی پورته کړی د سولې په وړاندې.
طالبان چې کومه طرح وړاندې کوي چې یعنې موږ یو د امریکا سره ډیل کوو، بیا له هغه نه وروسته د افغانستان حکومت د حکومت په حیث نه منو، بلکې د یو اړخ په حیث باندې د نورو سیاسي سره ګډ د خبرو په آینده منطقي نه ده. او د دې په وړاندې جدي مقامات د افغانستان د حکومت لخوا نه موجود ده. تېر یو نیم کال دا ثابته کړه چې په دې څومره فشار هم که څه هم امریکا هم په دې مورد کې کافي فشار د افغانستان په حکومت واچو خو کامیاب نه شول، او د افغانستان حکومت ودرېدی د هغه ملي چیز د نانګي د پاره چې د افغانستان حکومت مسول ده او خلکو رائے ورکړي. دا غي په اساس باندې فکر کوم دا ښه حل لار نه ده. طالبان کې غواړي چې سوله وشي، د سولې په چټه تعهد لري، باید چې نتاف وخی تر څو کله چې نتاف نه شي د جګړې او د خوندزي مسولیت هم بیر طالبان سره دی.
اخر کې غواړم یو څه پوښتم چې په افغانستان کې دننه هم په سیاسي مسایلو باندې په لویو خبرو باندې تر ډیره پورې داسې همغږي نشته، او په دې مسلې باندې انتقاد هم دی. اوس چې حکومت وایي چې د سولې په خاطر نور لوی کارونه هم کولای شي، څه فکر کوي چې واقعا به وکولای شي نور لوی کارونه وکړي چې د سولې لپاره لار هواره کړي؟
از ما فکر اوسنی حکومت چې دورې په خلاص شوې ده او د ټاکنو نوی نتیجې ته په تمه دي. د ټاکنو په نتیجه کې هر حکومت چې په غالب ګمان باندې د ولسمشر غنی حکومت شاید بیا راشي او بیا هغه ولسمشر شي، لومړی کار به یان د سولې پروسه مخ ته وړل وي. ښکاري همداسې او کله چې یو حکومت ولسي مسؤلیت ولري له منډیټ حاصلولو وروسته هغه په کولای شي چې په ګرات سره د سولې په اړه باندې پریکړې وکړي. د حکومت نشتون په حالت کې چیرې یعنې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه اوسي کې بل څوک سیاسيونه او ډلې دا کولی نه شي د سولې پروسه ته تطبیق کړي، ځکه د سولې پروسه په نهایت کې یو اګریمنت یو لوزنامې ته رسیږي، او دغه لوزنامې د مواردو د تطبیق لپاره ضرور ده چې حکومت موجود اوسي. یعنې یوازې په نهایت کې که څومره هم دا خبره اړه خلاله شي، حکومت مسؤل دی چې د سولې توافقنامه تطبیق کړي.
ډېره مننه.
حکومت د افغانستان د خلکو نماینده حکومت اوسي
ډیره مننه. نجیب ننګیال د سیاسي چارو کارپو د سولې د څو کنفرانسونو د سمبالونکو په توګه هم پخوادان دي کړی وي لمک سره غږیده د سولې د پروسې په اړه باندې، او دای چې د انس حقانی خوشی کول به څومره له دې وروسته د سولې په پروسې باندې اغیز ولري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یو ویشتو ولایتونو کې پای ته رسیدلی، او تر راتلونکو دوه ورځو پورې په شپږو ولایتونو کې هم دغه پروسه بشپړیږي. په وو ولایتونو کې بیا دغه بهیر د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د غړو لخوا درول شوی دی. کمیسیون وایي هیله ده چې دغه ټیم نن یا سبا کمیسیون ته په دې ولایتونو کې د بیا شمیرنې د بهیر د پیل اجازه ورکړي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو ریپورت جوړ کړی.
د دې لپاره چې د ولسمشر انتخابات لومړنی پایلې اعلان شي، د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په 34 ولایتونو کې باید د بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله عمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرته له وو ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې، نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکو دوو ورځو پورې یاده پروسه بشپړه شي. د هغه په خبره د 20 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې معلومات د انتخابات خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر د افغانستان پیوش ولایتونو کې د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی. د 12 ولایتونو مواد کابل ته رسیدلي، د 4 ولایتونو مواد هم په لاره کې دي چې ژر به راورسیږي، او د دې موادو پروسس ډیټا سنټر ته دوام لري.
موضوع انتکیزو و مراحل قانونی شنجا جریان داره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون برسل هیلمن د چنن یا سبب د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې په وو ولایتونو کې هم د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د ښاغلی مل په خبره په ولایتونو کې درې د بیا شمیرنې بهیر د بیا پیل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې معاونینو سره خبرې شوې. هغوی هم په دې برخه کې شین څراغ ښودلی. د رایو د بیا شمیرنې پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. د دې ټیم پلویانو په یادو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو دروازې هم تړلې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وړاندې په 8255 مرکزونو کې درېو بیا شمیرنه او ارزونه پیل کړه. د کمیسیون د اقدام سره ولسمشر ته یو شمیر نوماندانو لکه ډاکټر عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل درېو د بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مخالفت درېو د بیا شمیرنې سره په داسې حال کې پیل شو چې یادې ډلې د درې لکو رایو په اړه له کمیسیون څخه وضاحت وغوښت او د نه وضاحت په صورت کې د یادو رایو د ابطال غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فضل احمد مانوي جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې په ولایتونو کې به د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي وي، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به پر نور اقداماتو هم لاس پورې کړي.
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
دوی په ډیر ګومان سره به د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په نور اقداماتو هم لاس پورې کړي. موږ د دې حالت یوازې لیدونکي نه پاتې کیږو چې کمیسیون یو طرفه د رایو بیا شمیرنه ترسره کړي. خغل مانوی کڅم د ورستی اقدامات پړه څونه ویل خو زیاته کړه چې ورستی اقدامات به سوله ایز وي. دا په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله او یو شمیر نورو انتخاباتي ټیمونو د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مشر محمد اشرف غنی له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کیږي لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هممهاله د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون تر سخت سیاسي فشار لاندې دی.
دا شکل چې اوس روان ده د دې د اندېښنې وړ ده چې 2014 د تکرار تقریبا علامې دي چې موږ وینو، او دا بېل شکه چې پروسه سیاسي لحاظ باندې جدي اغېز راندې راوستلې ده، او دا د پایلو د اعلان لپاره فکر کوم چې لوی ګواښ ده.
له دې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځلې ونه توانه چې پر خپل اعلان شوي نیټې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د ننګرهار پولیس وای چې 15 د داسې کسانې نیولې چې په وژنو، غلاو، د نشي توکو په کاروبار او د ځمکو په غصب باندې تورن دي. مسولین وای د دغو کسانو د نیولو لپاره به لا هم عملیات دوام کوي، یعنی نور کسان به هم په دغه شکل چوي نیسي څو په خار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوری شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانې او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یوه اونۍ کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړي څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل
کوشش کوي چې ټول جرایمو مخه ونیسي، چې هغه سازمان یافته جرایم دي، د تورستي عملیات دي او مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دی هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېره یوه جمعه کې دی 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي دی ونیولې دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلې او نشئی توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګانې هم نیول شوې دي، او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي. د مواد مخدر په تړاو باندې چې دا په شپږو عملیاتو کې دی ولاسته راوړي دي.
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیزی وای هو ډکړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمال باندې لاس پورې کوي او راځي زمونږ ولس زوري په هغه باندې هیڅ نه ورهم پکار نه، هغه نیول کیږي او د قانون منګول ته سپارل کیږي. خلاص اخیری خبر هم ده چې هغه باندې نیول کیږي.
د ننګرهار اوسیدونکو هم د پولیسو لخوا د غلو، اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوښ دي. عبدالرحیم وای
تاسو شاهدان یې چې د تیرو څو کلونو څخه د ننګرهار ښار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. تجاران تختول کیږي، هدفي وژنې زیات شوی دی. زمونږ امنیتی ځواکونه همدغسې په میړانې سره عملیات ترسره کوي. انشاءالله دغه ښار به یو ځل بیا د امن ښار په نوم باندې بدل شي.
خلک وایي د جلال آباد په ښار کې د چاودنو، سړي تختونو، هدفي وژنو او غلاو ورته ژوند تریخ کړی. که پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو دپاره مټې رابډ وهي، نو لرې نه ده چې جلال آباد ښار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا پاکستان ته ګواښ کړی که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخ شي. دا چې نور تفصیل څه دی، احمد تکل ته به غوږ شو.
د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ویلي دي چې د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لویې پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي. متحد ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لویې پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلې هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ باسي چې هغوی یې بیرته نشي پرې کولی. د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې 80 میلیارد ډالر لګښت پرې کیږي، د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي. دا د 1 ټریلیون ډالرو په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې پرون پنج شنبه په واشنگتن کې د ودرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې خبرې کولې وویل دا خبره باید واضح شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده. میرمن ویلز خبرداری ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي. هغې زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وزګارتیا کچه په زیاتېدو ده، دا پروژه تر ډیره پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکي ده. میرمن ویلز وویل دا پروژه د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پرېوځي، په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده یې هم په راتلونکو شپږو کلونو کې را رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د چین په دې ترانزیتي لاره کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخامخ شي. میرمن ویلز یادونه وکړه چې که څه هم متحد ایالات د چین په شان نشي کولای د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو هغې زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره په ګډه له پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکولای شي. ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت در سره په تماس کې یم. زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند د مایوبینو مشات دی پاملرنه وکړي. هر سړی هر مایوب دی چې څوک د سنگینه راغلی، څوک د ګریشه راځي، څوک د کمه ځای راځي، ورته دغه چې راځي نو کم څوک ریاله نه لري دلته راشي، دا درې څلور میاشتې کېږي چې پیسې شروع دي. نو دوی کاتیانې ځینې واخلي، وایي کاتیانې نه دا کوي، ولاړ شي لس بعد راشي، ورځې بعد راشي، کله وایي شل ورځې بعد راشي، هغه چې ورته راشي بیا وایي نورې کاتیانې واخلي، کاتیانې ورکې سولې یا دای سولې نورې کاتیانې راکوي. هغه چې ورکې لس ورځې بعد وایي راشي، کله وایي په شنبه راشي، کله وایي په یک شنبه راشي. بلا دا هغه دی چې ځي واستې ورستی هغه رشوت ورکي، 15,000 افغانۍ ورکي په بدل کې، بیا دوی کاچ په کمپیوټر کې جمع کوي، پیسې والله کوي، پیسې ورته راباسي او چانی ورکي. د هغه ګرد خلک پاتې دي، دا زموږ غږ دی، د لوړ چارواکو پورې ورسېږي، حتی د ریشنم غوره پورې دې ورسېږي. دا زموږ مایوین دی د پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
قدرت الله استاد دلارام ته خبر کوم چې د سیم موټروان د تصاریان امر سره سپارې دي، لږ بار مرخص دي، ګمرک والا د چورو چپاو جوړ کړی دي، دیو مخ مچران ګرځي چرونه کې وي. نو دا اوس کم چور دی، مو یو ته وای 15,000 کبل ته وای، لږ نه کبل ته وای چور راک محصول مو یو ځای به محصول، دوه ځای به محصول. او طالبان مال ته جلا پر چی راکړه دي، دا د ګرد بیا جلا را ګرځوي. مسافر ته 1,000 وروره چورو چپاو شروع دي، په دا سړی سر خلاص دي. مند ولایت هم په شریکان دي، د دلارام هغه هم په نیمروز هغه هم په شریکان دي، د پراګم باندې چورې جوړ کړې دي. بالا خدا غدا سره هیڅ مشران راګر دی عمل کدا پیدا څوک رسی دا مشران له سبا پاتې اگر د مشران ودری بار به داخل کی شي خوري وې دوه تکلیف ورکی یا د ترانسپورت انسانان ته دا خو بیا موږ غوښتنه ده چې د ترانسپورت والا چې دا چورو چپاو دی باندې وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. صالح محمد صالح ته بغوښ شو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
جمهوری ریاست د امریکایي پانتون له دوه استادانو سره د طالبانو د دروي مهمو غړو تبادله د حکومت له زړورتیا ډک تصمیم وباله. د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی په کابل کې یو کانفرنس ته وویل ولسمشر د جګړې د بندیدو په خاطر دغه اقدام کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نانسي ایزو جاکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت لري پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویلي امریکا په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به الوتنې پیل شي. د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلند ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک دغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده. د معلومه نه ده چې دغه الوتنې به کله پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانی عکسونه او نور معلومات د وزارت ته ورولېږي. دا غوښتنه په داسل کې مطرح کیږي چې ایران قرار قرار د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي کمه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکي د روسیې سره پوځي موافقه له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. او د نړۍ په سطحه له سپورت سره د تنکیو زلمیانو علاقه کمه سوې ده چې یو علت یې له نوې ټکنالوژۍ استفاده ګڼل کیږي. جنوبی کوریا د فهرست په سر کې راغلی چې په سولو کې څلور نوي زلمیان پکې سپورت ته لیوالتیا نه لري.
تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیل ولولئ. یو ایغور سوداګر چې په قرغیزستان کې کاروبار کوي پر روانه میاشت کې په ترکیه کې لوژل کېدو مخکې په پټه د قرغیزستان په ګمرکونو کې د پراخ فساد او له دغه هیواده په ناقانونه لارو د میلیونونو ډالرو د وتلو په اړه شواهد خبري اعلانو ته ورخودلی وو. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان له کلوب آنلاین خبری سایت سره په ګډه په دې اړه یو نوی تحقیقاتي راپور چمتو کړی چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
و دیرش کلن ارکین سایمایتی په خټه د چین اویغور دی چې د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه او د کلوب خبری وی پانی د راپور لمخه لمرینه مخکې د قرغیزستان په ګمرکونو کې د پراخ فساد او د منځنۍ اسیا له دې هواده په غیر قانوني لارو د میلیونونو ډالرو د استلو اسناد افشا کړی وو. سایمایتی د قرغیزستان د ګمرکونو ادارې پر یو پخوانی جګپوړي چارواکي او د اویغور کاروباریانو پر مرموزه شبکه تور لګولی چې د سوداګرۍ پر مالونو د غلطو نښو د لګولو او له مالیو د تیښتو له لارې میلیونونه ډالر غیرقانوني ګټه ترلاسه کوي. نوموړی په 2010 کال کې له قرغیزستانه په دې خاطر ووت چې د ده په وینا امنیت ته یې ګواښ کېده، خو له وتلو سره سم یې سلګونه پاڼې اسناد چې له قرغیزستانه د سلګونه میلیون ډالرو غیرقانوني پیسو د ایستلو څرنګوالی ښیي خبریالانو ته وسپارل او ویې ویل د دې پیسو ډیره برخه د تورو پیسو د سپینولو یا مینځلو په مقصد ایستل کیږي. سایمایتی وویل ډیری دا پیسې هغې شبکې ته ورځي چې مشري یې په چین کې زیږیدلی اویغور ټبری حبیب الله عبدالقادر کوي. عبدالقادر د دې ګډ تحقیقاتي راپور د جوړېدو تر وخته په هیڅ راز عکسونو کې نه دی لیدل شوی. د نوموړي کورنۍ د قرغیزستان د ګمرکونو او د قانون د تنفیذ د ادارو چارواکو بیا په دې اړه د تبصرې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. سایمایتی په خپله خبریالانو ته ویلي چې د 2011 او 2016 کلونو ترمنځ په یوازې ځان له قرغیزستانه له 900 میلیون ډالرو زیاتې پیسې بهر ته ایستلي، که څه هم خبریالانو ونه شو کړی چې د نوموړي لخوا ورکړل شوي ارقام تایید کړي. خبریالانو د ټولو 900 میلیون ډالرو د ایستلو په اړه اسناد هم ترلاسه نه کړل، خو سایمایتی د پیسو د رسیدلو استعلامونه، د پیسو د ایستلو بانکي بیجکونه، قراردادونه او ځینې نور اسناد چې یوازې د نیمایي د پیسو ښکته پورته کېدل تاییدوي خبریالانو ته ورښودلي وو. هغه دا هم ویلی و چې د قرغزستان د ګمرکونو یو ځواکمن چارواکي رحیم بیگ ماترایموف د عبدالقادر د انتقالاتي شبکې لپاره د چتر د برابرولو په برخه کې اصلي ونډه درلوده. ماترایموف د تبصرې لپاره ونه موندل شو. د هغه د کورنۍ غړو هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د هغه د ورور مرستیال نور وخت غوښت. د ازادۍ راډیو په دې تحقیقاتي راپور کې دا هم جوته شوه چې د سایمایتی میرمنې هم په دوبای کې په یو ساختماني شرکت کې چې عبدالقادر یې اداره کوي ګډه پانګونه کړې ده. سایمایتی لمړینې مخکې خبریالانو ته ویلي و چې د خپل امنیت لپاره یې د ترکیې د تابعیت غوښتنه کړې او تمه یې درلوده چې د نومبر په 14مه به یې ترلاسه کړي. هغه مهال ویلي و چې د ترکیې د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته په پام کې لري چې نور اسناد هم خبریالانو ته افشا کړي. سایمایتی د نومبر په 14مه نیټه په ترکیه کې په یو کافي کې وویشتل شو. د ترکیه پولیسو په دې اړه تر اوسه رسمي تبصره نه ده کړې، خو که څه هم د دې قضیه په تړاو یې ګڼ شمېر کسان نیولي، د سایمایتی د مړینې علت تر اوسه هم نه دی روښانه شوی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د هلمند پمبه ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کم کړې. کته هم د هلمند پمبه مخه کیفیت لري، خو په لخرګا کې د پمبه د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړکړي چې د کښت څخه لاس واخلي. متخصصین وایي چې د هلمند د پمبه د پروسس د فار فابریکا جوړ سي د خپل کیفیت په خاطر کولای شي د ټول هیواد اړتیا پوره کړي. دا چې کروندګر څه ډول پاملرنه غواړي په دې اړه نور تفصیل د الیاس دای په دغه تفصیلي راپور کې اورو چې دیو اندګر په غک پیلې کې تر غور سو بیا د ازادي او ریډونکو اونیس پروګرام هم خپور کړو.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرینه کوي. د کلو نوړاندې په خپل مزکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبې په برخه کې د حکومت بے تفاوتۍ خواتوره کړې دی. دی وایي دوه کاله د یو فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندي پاتې وي.
نو بیا مشکل چې دی، ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي، نو اوس خلکو د تاریخ و د غنم و دا شان ته مخ کړی دی. پمبه خو چې دغه کې ښه ګران هم دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
هو نو خو چې دلته ور وي کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
هو نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې سي دغه فابریکه ایله کې روپۍ ورته ورکړي. هر سړی کوي پمبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه ایله کې. نو هر سړی کوي.
تا کرلی تر اوسه؟
هو.
څنګه په هغه کال حاصل
ماستلې بخښنا به او چورتاوین مکړل بارے په دوه کال روپۍ نه راکول
بارځري جن تو.
هو.
د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړې نوم لري، خو اوس نه د بار خوانستان او نه هغه پخوانی نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د شی خاورې په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي، خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده، خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته، موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی، موږ عملا په فارم کې لرو، تصویر یې تیسه اخیستلی سی، اصل یې کتلی سی. هیڅ نوی مشکل د پختې په حاصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی، او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری، کروندګر پخته ګڼه کری یا سپین کود زیات ورکی، هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او حاصل کم کی او هغه شش کیږي. هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي، نو په دې نتیجه کې شش کیږي چې پخته هغه حاصلات کمی او شنه نتیجه نه ورکی. کنی پخته کوم مشکل سش کال مخ خپل عمل نه لري، موږ لاس ورایتی یو تجربه لرو چې ځامن خپل کار پر کوم. درې ورایتی هایبرید لرو، دوه ورایتی شپږ به کې مرنۍ تخم لرو، یعنی په دغه ټولو شو موږ کار کړی. هیڅ نه و داسې مشکل مونږ نه چې پختی حاصل نه دی ورکړي.
کلونه کېږي چې د هلمند د پمبې د پروسس دولتي او لویه فابریکه د نه بودیجې په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې د رغولو وعده کړې دي، خو عملي سوي نه دي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د ځینو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پمبې د بیا رواج دپاره حکومت ځینې طرحې ورکړې دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
سها نسبت و نورو کلونو ته کم سوې ده. د 15,910 هکتار ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه چې خوشبختانه باید ووایي 15,221 ټن حاصلات په لاس راغلی دي چې پر پې هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ول یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي هغه د فابریکې نشتون دی، یعنې د فابریکا ولاړه ده، پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکه فعاله وه کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کلکو ته ورکوئ، خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پنبې د پروسس فابریکه ولاړه ده او مامورین د نکار له امله پر کور ناست دي. د بوس تصدۍ سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې.
دا د ریاست جمهوري د کابینې د ټولو وزیرانو دا د وسویل چې دغه 300 میلیونه افغانۍ باید دې تصدۍ په اختیار کې ورکړي تر څو دا تصدۍ په پښو ودرېږي، خام مواد رانیسي. بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشار بولی که دغه به چې موږ ښه بدیل کښت وکړنار همدغه تصدۍ بوسته چې د ظاهرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي. همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لویږي چې هر څه بدبختي چې د بیکاري عامل دی.
د پنبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګه سوی دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادراسه نړیوال شهرت لري. که څه هم د کرهنې او مالدارۍ وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي، خو کتونکي وایي پنبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي، خو هله چې د بوس تصدۍ فابریکه ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پنبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو او پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه درواورو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه واورو چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو مرزو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغان د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسب مایدین یو، دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا 2 کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
الو، زه کرنجان سرخدی خصولات نه زحمت در کوم. ازادۍ راډیو لوري او پیغام پرېږدم. دلته د شهیدانو مایدینو او تنخه ماشونه د 2 کاله کېږي چې نه دي جمع. ټول خلک ضرورت لري، غریب خلک دي، په تنخه جمع کېږي نه شهیدانو مایدینو ورساو ته. موږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیې د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي. په درناوي، السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ، په وخت په وخت یې ته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چوپریار د ولسوالۍ په مخم خاص.
السلام علیکم کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ څخه تاسو سره پته ماسکم زما نوم عباد الله دی په خپل پستور ګو مایب ما او شپږ نوې کې مې کتابچه ساده کړې ده خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستی نو تاسو څخه بخښنه لرم چې زما آواز لور مخامخ ته ورسوئ د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم السلام علیکم
بلیا السلام علیکم زه د کندهار د ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پیژم چې هیله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو د ازما پیغام را ته نشر کی مرزه او معلول کسه مورور ایالونه را ته چې د ازمر ماشونه د دې د پروش کار د چیر کار په حمل کې متاول سوي دی و ساده بل کار لا ور شي در وسه پر زمش والي صاحب زمش مشران مخه توجه نه کوي هیله کوم چې د ازمر پیغام ته شر ته شر کی په حمل کې راولې کې د لوو استاد بل کال ورسې د زمش په ماشو باندې کده دې شکیږي خو ټول د مړی کې را دي زمش ماشمان او شګي او کښنان د مړی کې چې موږ د دې سرپرستی د لاس اور کوم کني خدا زمش ماشونه درته تاواله کې په ډیره هیله سره کې سلام علیکم
ما دې ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو سلام ورسې احمد الله رحمت ته تاواله نه پټماس کوایم دا باندې ته دا پیغام پردان چې باید چې دا دې مایبینو توتیر سروسی دا مایبین درې رقم څلور رقم مایبین دی مایبینو یو رقم یې چې ټول پلځي خالي غړی سر ځوندا یو یو رقم یې په ملا کې ملای ماته تیمړي یو رقم یې بیا ورور جان په ما ماته یې نور جوړې بل په خیم کار ما چې ټول دا یو ما چې زو سره شپې زر کوي باید دا ډېر چې مای په یو ته باید لګ ډېر ورته او مایبینو ما باید چې ځکه چې مایبین ډېر غریب طبقه ده اسکروم زیات اسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی یو څه خو دیو چې ماجر او تدیم ورکی دا زور ور پیرا چې دا کومه لار باندې سلام په احترام
وعلیکم السلام ورور ستاسو نو د ټول دوستانو خبرونه چې موږ ته پیغامونه راستولې وو اوس په د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستې علي جمیلې نورستاني سره مرکه په ګډه ورو د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی دی
اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهداو د ورثو
ډیره زیاته مننه په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر ښه دی خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې د وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو د خپل حساب کوو ځکه زموږ ادارې موس پیل شوې دي او ځینې برنامه او پالیسیګان موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي
په ډیر ادارو کې د فساد د کاغذ پرانی بحث کیږي استاذ په وزارت کې د موضوع څه ده هدف مې د وزارت څخه نه وځم د شتاس د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخه لري او ادارې لري
بالکل ټول برنامه چې موږ طرحه کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت تر امور شهدا او معلولین یوازنه کابل نه ده یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرحه کوو ټول افغانستان لپاره ده یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې په مرکز کې موږ د دې لپاره اصلاحات را شي زین نوې برنامه چې موږ طرح کړی دي پالیسیګان دي برنامه دي امغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علنی کار کوو اوس د دې لپاره چې وخت ځای نشي مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس د قو یا شل د قو زه دغه کار ټول خلاصي کی یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لاندې شوې دي زموږ رئیس عامر مامور مدیر زخپله ټول په امغه یو تالار کې کار کوو مراجعین چې راځي راځي اختل کیږي کار په شل دقونه اخونه سي یعنی پروسس کوته شي ودی عین مسله مونږ په ولایت کې اگر چیز مونږ ادارې اوس بیل شي ودی په ولایت کې زین نور ستونزي موجود دي زمونږ تشکیل دی وړو کې شي ودی یعنی په خوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت شي ودی او زین کسان هم د غزاینه یعنی زمونږ درې سلور بخش دي درې یو سلور کس پاتې دي بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو البته مونږ بل مقدس استفاده کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي یعنی ورسوتش رسیدګي وشي زمونږ خپل همکاران دلته د نظارت برخی همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو ورته ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مخته وړي
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه تر کېږي چې ولې هغه وایي چې چې موږ مجبور یو. آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سیستم شوه؟
بالکل، موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، موږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شاده او معلولین نشي کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامه چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي. یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي، همدغه مسئله چې اوس تاسو یې کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامو تحصیل لپاره همدست شریابی هي او انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداري د استخدام مسئله یا کاریابی مسئله چې تاسو ویل تا په قانون کې موږ راوړی دي چې معلولین لپاره څومره سهمیه باور کی او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي. هغه د کسان لپاره چې دوی درس ولري او تحصیل لري، نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري، دوی لپاره موږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده. البته موږ یو میاشت مخکې موږ د شپږ میاشتنی برنامه زموږ کلاس شو چې تقریبا دلته 300 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او ټولګیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لاین دوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترنینګ یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا کړي.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهده او ورثه او دوی ته د میاست په څه مقدار پیسې ورکول کېږي؟ د مشبوط
په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن طول خپل ماشون اخیستی دی او دو شهدا و چون په دو استیپ که دوی تا تنخواه ورکو یو نظامی برخدی چه اقوی مستقیم خپل طول تنخواهگانی اخیستی دی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مون رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سره مون خبری کردی دوی مون سرجمنی کردی چه در قوس پوری مون انشالله مون تا با بودجی ورکوی زکه ده تیر کالونو مسئولیت پا مون نوزه که زمون یو کالی کیگی ده پخوانی ستونزی هم مون تلاش که و ده زمون مسئولیتی اتا رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره طول سره مون پا تماس که پیشنهادونه مون لگیلی دی چه هر سم را زر کیگی مون ده پیسی کم چه ده دوی تنخواگانی دی مون تا پیسی یا بودجی را کی او مون دوی تا ببرکو.
ده خیالی معلولین پاره هم کلا کلا خبری کیگی از این خلک مطرح کی یا کلا کلا پرسنایی که مطرح کیگی، آیا مون خیالی معلول لرو کل رو پسش میر که چیر تا آیا سیارنم کدی برسیم کدی کنن؟
نه خیر، ده معلولین پا برخه که حسلا خیالی معلول نشته زکر که دهشی چه پا کلا چه یو کس معلول کیگی اغا کمیتی سیهی ده التا راجع کیگی ده ده معلولیت درجه تثبیت کیگی که دهشی پا تثبیت ده درجه که مثلا یو کس لس فیصد ده غلری لس سران ده معلولیت لری یو کس شل فیصد یو کس 50 یو کس هم شپیته تاکه که شاید تفاوت راسی حال دا چه دوایی چه یو کس هیس ستانه معلول نشته دستونزه بلکل ده معلولیت به برخه که زده بی خیره دوام اصلا دست صبح نشته چه معلول نوی او در تخیالی کار تخصده لیوی
ده تاسو ده تشکیل لوی دو سره نکلا چه ده معینیت پا وزارت باندی بدل سه ستاسو پا کارونو که خوال رغلی کنه ده یو او بل آیا لازم بودیجه چه تاسو تا پا کار ده لره کلا هم مشکل لره پا دی برخه که
کلا چه زمونگ داره ده غشیوی دی بلچیوی دی اغا تشکیل چه مونگ ضرورت لره ترو زمون ته ورکر شوی نه دی یعنی موږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو موینیت زمونږ اوس نوې جوړ شوی دی نظامی موینیت د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته هغه پخوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې موږ ډیر کارونه کړی دی دا زنوایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم یعنی زه به وایم چې موږ ډیر کار کړی دی از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نوې سرکار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې دومره کار نه و شوی چې اوس سرکار شوی دی خو مونږ دا بسنده نه منو، یعنی دا کارونه مونږ په دې اتکانه کوو چې همدومره بس دي نه. اوس هم مونږ ځان داسې ګڼو چې په اولنی استیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډېر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو، تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ تارګت تعین کړی دي هغې ته به ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودیجه چې مونږ پیشنهاد کړي، متاسفانه وزارت مالیه مونږ 24 میلیارد پیشنهاد کړي وو، مونږ ته 2 میلیارد ورکړي دي. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال 3-4 کاله مخکې مونږ قرضداریانې پاتې دیدي، شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارد ورکړي دي. تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي، زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ ارائه کوو، یعنی اولنۍ مرحله، اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډېر زیات کړي دي، دستور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربط مراجع نه مونږ کومک غوښتلی دي او هغوی مونږ سره همکاري کړي دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی، یعنی او نور کارونه چې مونږ کړي دي، یوازې د دولت بودیجې یا پیسې نه دي، نور الیزړی مونږ کړي دي او دا کارونه مونږ کړي دي. بیا هم په دې اتکانه کوو. زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په هکله مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهده او د ورثه او د زده کړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
زده کړو لپاره خو عمومي مسله ده، د ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزي درسوي، کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسله بورسیه. دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی، بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دي، کله چې بورسی راځي هغه د شهدا او ملین لپاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي. بارنه یک ایوادونه ته مثلا هندستان ته سرکړ، مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مونږ بورسی ورکړ چې دوی تللی دي درس ته اوس هندستان کې درس وایي. دا او دلته په داخل کې نور پانتونونو سره مونږ تفاهم نامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره، یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کوم ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د معلولین او شهیدانو د ورثه او ستونزې خو مو اوریدلې، او دغه راز مو د حکومت مسؤولې څرګندونه هم اوریدلې. اوس په ورسره تاسو نور ستونزې ته چې له نورو ولایتونو څخه مو را سره شریک کړی دي.
نن مجه احمد دی د کندهار شهر نه نه یت اخر زنګوالي دی ازادي راډیو ته موږ در کوم نن تر رمه شپه نه سړي چې حاڅه د صحاو توایي د نه نه یې من تل رم اشتاق بالكون منوصي لقد شاهد استغنو ذني وسلام سلام اوريدونك او مسئلينك من انك ودع زعبيري للمسئولة في المور مشكلات او ستنزي بربطة ورقانو پر ورسي دنوبار دنين وبار لسوالي دغندان العلاقية خبرك وانسي دنوبار ولس دنين وبار ولس فسخت وستنزي ومشكلات وكذا في زمي تراهوان فهوات راهوان دي د نوبار مسوالی سوې ده د ټول دنیا ویني چې شینکري کې پرتا ده، خو هغه ټوپو ته کان مسلوان دولت ټول ته کان ورکوي چې موږ هلته قرباني ورکړي دي. ملي پولیس مالی پولیس څلوېښت هندوس لپاره شهیدان ورکوي، د 19 شهیدان سوی ده. طالبانو خیره موسو ته اجازه ورکړې ده، نو هیله کوم چې خیره موسو یوازې هلته پام ورته وکړي، کوشش وکړي یو کلینیک یو شفاخانه یو غوړه یو غنم یو غوړي د ځینو سوو د اور ورسوي. موږ مشران نه لرو، پنځه مشران لرو په مرکز کلاس کې پراته دي. هغه خپل پاخه کورونه دي، دوه دوه ودونه کړي دي، ساجونه کړي دي، بچیانې تعلیم کوي. طالب هم مشکل نه ورسره، حکومت څه موږ پر وینه او پر اطمینان باندې خوان د خدمت کوي. د خدای دی وکړي چې تر مسل کاسه پورې راغور شي او ټول چارواکي زموږ غواوري او ټول طالبان اجازه ورکړي چې کوم کومه وسه سلام په احترام
وروره دغه موږ شوډا څنګه پیغام هغه موږ نه پیړو موږ ماجر وروره پاغه اړي سره دا ته موږ څه کوی ما دې له تمام سره دا یاره ته ورځ سی خبره کوم او درې شان دې خپل موږ خو غاري سره څه کوم ورګه دې خبره روان دي وروره خو نه مستوا وراړي په کډونه کې موږ څه کو په تمام سره شه نه ستار بدري د عالم سر نه خلا چې یو کار وکړي په یاد خپل سلام انکو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل استونزې مور سره شریک کړي دي او سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لاله استاسي استونزې د اړوندو مسولینو تر غوږ ورسو او وکولای شو په دې ډول ترې وحده د دستونزو په هواري کې مرسته وکولای شو. خبرونې وخت مو هم دومره و، نور پیغامونه مو هم ډیر دي، خو په نور خبرونو کې به نوبت ورسیږي. مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.